द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی واری دیو دی نن د ګولبرس کال 2023 د فروری د میاشتې 28 مانیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرچینې په یوکرين د روسي حمله سره ورځې پس د روس او یوکرين چارواکي نن بلاروس کې په اول ځل د یو بل سره په داسې حال خبرې اترې کوي چې د یوکرين پوځونو تر اوسه پورې د پایتخت کیوف دفاع کړې او د ملک په دویم لوی ښار خرکیوف کې روسی ځواکونه په شاتم بولی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وايي د یوکرين خارجه وزیر سره په ټلیفون د خبرو اترو په وخت د روس او یوکرين ترمنځ روان جنگ باندې فکرمندي څرګنده کړې او په دواړو ملکونو کې دغه مسلې د خبرو اترو د لارې حل لپاره غږ کړی افغانستان کې واکمن طالبانو پایتخت سرخار کابل او پښاسیمو کې د کورونو د تالاشۍ دفاع کړې او ویلي چې د لټون هدف کابل د بسلې نه پاکول او د مجرمانو نیول دي اخره د افغانستان پخوانی نائب صدر امر الله صالح او د افغانستان د فارا د یورپی اتحاد او د جرمني سفیرانو د لټون دغه عملیاتو غندنه کړې او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده په یوکرين د روسي حملې څلور ورځې پس روس او یوکرين چارواکي نن بلاروس کې په اول ځل د یو بل سره په داسې حال خبرې اترې کوي چې د یوکرين پوځونو تر اوسه پورې د پایتخت کیوف دفاع کړې او د ملک په دویم لوی ښار خرکیوف کې روسي ځواکونه په شا تمبولي بلاروس نن ویلي دوی د یوکرين او روس استازو ترمنځ خبرو اترو لپاره ځای تیار کړی د دې وړاندې د یوکرين صدر ولودمیر زلنسکي ویلو هغه په یو داسې ملک کې د روسي وفد سره لیدل کتل نه کوي چې خاوره یې د روسي ځواکونو د حملو لپاره استعمالیږي د روس صدر ولادیمیر پوتین تېره ورځ د خپل ملک نیوکلیای وسلو باندې ولاړ ځواکونو ته د تیار اوسېدو حکم هم کړی اخوا غربي اتحادي ملکونو په یوکرين د روسي حملې مخنیوي لپاره خپل کوششونه تیز کړي دي د یورپي اتحاد خارجه چارو مشر جوزف بورل ویلي یو شمیر یورپي ملکونو یوکرين ته د جنگي جهازونو ورکولو فیصله کړې او زیاته کړې یورپي اتحاد او کینیډا پلان لري چې روسي جهازونو لپاره خپل هوایي سرحدونه بند کړي د امریکې استخباراتي ادارې امکان ویني چې د بلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو په راتلونکو څو ګڼو یا ورځو کې د روسي ځواکونو د مرستې لپاره د یوکرين جنگ ته 8000 پوځیان ولېږي روسي ځواکونو د بلاروس خاوره تر اوسه پورې د شمال اړخ نه په یوکرين د حملو لپاره په کار وله او فکر کېدو چې د بلاروس یو څو خصوصي ځواکونو په دغه جنگ کې برخه اخیستې خو د کرملین د توقع نه زیات د یوکرين پوځ د سخت مزاحمت وروسته داسې ښکاري چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د خپل اوږدې مودې اتحادي ملک بلاروس نه په دغه جنگ کې د پوځیانو مرسته غوښتې وي اخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا فیصله کړې چې د یوکرين د جنگ په سر به نن د ګلپورز د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې یو بیړنۍ غونډه کوي چې پکې یو سل او درې نوي غړي شامل دي د اتوار یا یکشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې یو لسو ملکونو د عمومي اسمبلې د بیړنۍ غونډې د جوړېدو په حق کې رای ورکړي روسي مخالفت کړی او چین هندوستان او متحده عرب اماراتو د ووټ ورکولو نه ډډه کړې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وايي د یوکرين خارجه وزیر سره په ټلیفون د خبرو اترو په وخت د روس او یوکرين ترمنځ روان جنگ باندې فکرمندي څرګنده کړې د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه شاه محمود قریشی د یوکرين خارجه وزیر ته ویلي پاکستان غني مسلې دي د خبرو او سفارتکاري د لارې حل کړي شي او روس او یوکرين ترمنځ روان جنگ هم د خبرو اترو د لارې حل کړي شي د دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روس دوه ورځنی سفر کړو او د ملک دننه سیاسي مخالف ګوندونو او سلونکو د عمران خان په سفر باندې سختې نیوکې کړې وي او ویلي عمران خان په یو داسې وخت روس ته ورکړې چې دغه هیواد په یو بل بلواک او آزاد ملک باندې حمله کړي او دا چې د عمران خان د ماسکو سفر به د پاکستان او غربي ملکونو ترمنځ اړیکو ته نقصان ورسوي په افغانستان واکمن طالبانو پایتخت سرخار کابل او خوشاسیمو کې د کورونو د تالاشۍ دفاع کړې او ویل دي چې د لټون هدف کابل د بسلې نه پاکول او د مجرمانو نیول دي د افغانستان پخوانی نائب صدر امر الله صالح او د افغانستان لپاره د یورپی اتحاد او د جرمني سفیرانو د تالاشۍ دغه عمل غندنه کړې د یورپی اتحاد سفیر ویلي په یوکرين کې د جګړې باوجود نظریه په افغانستان کې د طالبانو د حلو زلونه نه دی اړولې. د طالبانو ترجمان د بیه الله مجاهد د اتواریا شنبه په ورځ د کورونو د تالاشۍ دفاع کړي او دا یې هم ویلي چې تر څو بهر ملکونو ته تلونکو افغانانو دپاره حالات ښه شوي نه وي، د نورو افغانانو د بهر ملکونو تک اجازت پانه ورکوي. د طالبانو د لکن د عملیاتو په اړه د وایس آف امریکا ریپورت وایي دغه عملیات د جمعې په ورځ شروع شوي او د کابل په شهري او رهایشي علاقو او په نږدې ولایتونو کې د تلاشي عملیاتو د خلکو تشویش او غوسه راپارولې ده. ځینې خلک وایي طالبان د جرمونو د ختمولو په نوم د پخواني حکومت امنیتي مامورین په هدف کوي، او ځینې خلک وایي طالبان د خلکو سره بدسلوکي او د دوی د پردې سرغړونه کوي. ذبیح الله مجاهد دا خبرې رد کړي او دای د خپل نظام خلاف تبلیغات بللي. د طالبانو د دعوی په آزاد توګه باندې تصدیق نه دی شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نو اوریدونکو بیا هم په خیر اغلی دا د وی ای ډی ریډیو خبری خبرونه ده. خبرونه مو واوریدل او اوس ز فواد لامی تاسو ته د دې ساعت تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوم. لومړی هم د یوکرين حالات. په یوکرين باندې د حمله نو روسه پر روس باندې چې د مغربي ملکونو د خوا سخت اقتصادي پابندۍ لګول شوې، د روس د کرنسی په ارزښت ډیر اثر اچولې دي. په روس باندې سفارتکاري او اقتصادي فشارونه زیات شوې دي. همدارس ټاکل شوې چې نن د ګل یادوشمه پورې د امریکا صدر جو بایدن د یو شمیر اتحادیانو سره په یوکرين کې د روسي پرمختګونو په اړه خبري وکړي. بل لور ته په ماسکو کې د امریکای سفارت په 28 فبراير په خپل ویبپاڼه ویلي باید امریکایي وګړي د روس نه د تجارتي جازونو د لارې په وټولو غور وکړي. نور تفصیل د منځه شهید نه په دې ریپورت کې اوریدای شي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د بیړنۍ غونډې په ترڅ کې د روسیې د اسارو د بای راټیټېدو او د دغه هیواد په مرکزی بانک د نوو بندیزونو د لګولو لامل پر روسیې باندې ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه زیات شوي. په داسې حال کې چې د روسیې پر اوکراین د یرغل 15مه ورځ پای ته ورسېده، د اوکراین پوز وویل چې روسی ځواکونو عملیات وروکړي دي. سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس وایي چې ټاکل شوی چې نن د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو شمیر متحدینو سره په اوکراین کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. اعلامیه وایي چې موږ د متحد غبرګون همغږي کوو. اوکراین د یکشنبه په ورځ وویل چې د روسیې له تیری وروسته لږ تر لږه 350 ملکیان وژل شوي دي او 1100 نور ټپیان دي. د اوکراینی ځواکونو د مرګ شوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، او په داسې حال کې چې روسیې د خپلو پوځیانو د مرګ شوبلې پخلای کړی خو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. اخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د اتوار په ورځ په خپل وګړو غا کړي چې په سمدستي ډول دی د روس څخه ووزی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په اوکراین حمله کړي او د هغې نه وروسته هیوادونه د روسیې لپاره خپل هوایی لارې تړي. په ماسکو کې د امریکای سفارت په 28 فبروري په خپل ویبپاڼه ویلي دي چې باید امریکایي وګړي د روسیې څخه د تجارتي الوتکو د لارې په وتلو غور وکړي تر هغې پورې چې پروازونه کیږي یا الوتکې روانې وي. امریکې په خپل وګړو غږ کړی چې امریکایان دي د خپل حکومت لخوا د وستلو د پلان په تمه نه کینی. روس چې په اوکراین حمله کړي دا د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په یو اروپایي هیواد غټه حمله ده. بلورته اروپایي هیوادونو او امریکې د دغه برید په ځواب کې د روس په بانکونو او اقتصادي ادارو بندیزونه لګولې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین دغه حمله ته د ځانګړي پوځي عملیاتو نوم ورکړی او ویلي دي د دغه حمله مقصد یې د ماسکاو په جنوب کې گاونډي هواد غیر فوزي کول دي. امریکای په شلم فبروري خپل وګړو ته سفری مشوره ورکړې و چې د روس سفر نکوي. په ماسکاو کې د امریکای سفارت خاني امریکایانو ته لارښوونه کړې ده چې د وټلو پلان جوړ کړي، ځکه چې په ماسکاو او د اوکراین سره د روسیې په پوله د حملو خطر موجود ده. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي. تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ: فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
یوکرین کې جنگ جاری دی، خو روس او یوکرین په دې راضي شوي چې د بیلاروس په سرحدي سیمه کې به مذاکرات کوي. بل اړخ ته صدر پوتین خپل ائتمی ځواک ته د آماده باش هدایت جاری کړی دی، او د یو بل خبر د مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا فیصله کړې چې نن د ګل یا دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی بیړنۍ ناسه جوړیږي او د یوکرین په حالاتو به ور باندې بحث کیږي. د دې ټولو تفصیل می تاسو ته په دې ریپورت کې راغونډ کړی دی. یوکرین باندې د روس د پوځي ارغل په دوام سره مغربي ملکونو پر روس باندې سخت درانه بندیزونه اعلان کړل چې په خبرګون کې صدر ولادیمیر پوتین خپل ائتمی قواو ته د آماده باش هدایت جاری کړی دی. د صدر پوتین دا حکم په دې معنی دی چې پوتین غواړي خپل پوځ د ائتمی بمونو استعمال ته آماده وساتي چې حسینه د مغربي ملکونو سره اعلان جه زور واخلي او په جوهري جګړه بدل شي. پوتین په خپل خبرو کې خپل د دې ګام دلیل د هغه په وینا د نیټو د سترو طاقتونو جارحانه بیانونه وبلل. هغه همداراز پر روس باندې د مغربي هیوادونو له اړخه د سختو مالی پابندیو یادونه هم وکړه. د ائتمی وسلو د آمدګۍ د پاره د صدر پوتین هدایت دایره پیدا کړي چې د یوکرین په سر لانجه ممکن د ائتمی وی جګړې تر سرحده تیز شي. د وایټ هاوس ترجمان جین ساکی ویلی چې پوتین په خپل جارحانه اقداماتو کې د اضافه راوستلو د پاره بهاني لټوي. د نېټو سیکریټری جنرال یان سټولټنبرګ د پوتین د دې ګام په اړه چې خپل جوهري وسلې آماده ساتي سی ان ان ته ویلي دا یو خطرناک لهجه ده، دا داسې یو غیر زموارانه رویه ده. د یو بل خبر د مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا فیصله کړې چې د یوکرین د جنگ په حواله به د ګولیا دوشنبه پورې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو بیړنۍ غونډه جوړیږي چې د اسمبلی کې یو سل درې نوي غړي شامل دي. د اتوار یکشنبه پورې چې د امنیت شورا ناسته درلوده، په هغه کې یو لس ملکونو د عمومي اسمبلی د بیړنۍ غونډې د جوړېدو په حق کې رائے ورکړه. روسي مخالفت وکړ او چین، هندستان او متحده عربي اماراتو د ووټ ورکولو پرهیز وکړ. د یوکرین خارجه وزیر دیمیترو کولیبا د اتوار یکشنبه پورې د دې خبرې تصدیق وکړ چې د یوکرین یو مذاکراتي پلاوی به د بیلاروس په سرحد کې د روس چارواکو سره ملاقات وکړي. دا مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې د سرکار کیف په شمول د یوکرین څو ښارونو ته څیرمه جګړې روانې دي او د روس صدر ولادیمیر پوتین خپل ائتمی قواو ته هدایت ورکړي چې د نیټو په وړاندې د ممکنه خطرې مقابله ته آماده وي. د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې حکومت بغیر د کوم شرط نه د روس سره خبرو ته راضی شوی او د خبرو نه وړاندې په کومه نتیجه باندې ابتدایي اتفاق نه دی راغلی. روس هم اعلان کړی چې د دوی هیئت یوکرین سره د مذاکراتو د پاره بیلاروس ته رسیدلی دی. د یوکرین چارواکي اول سر کې مذاکراتو ته ناراضي کېدل او ویلي چې مذاکرات دي په بیلاروس کې چیرته چې روس خپل ډیر لخرې هلته ځای پر ځای کړي نه تر سره کیږي. د یوکرین صدر ولودیمیر زیلنسکی وړاندیز دا و چې مذاکرات په پولند، ترکیه، هنګری، آذربایجان او یا سلواکیا کې وشي، خو اخر یې د بیلاروس په سرحد سلا وشوه. فواز لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
د بي وي ډي وا سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگټن ډي سي نه دوام لري. اوس هم راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. د یوکرین لانجان نن سبا په ټولو غټو رسنیو کې اهم موضوع ګڼل کیږي. د امریکا مشهور اخبار واشنگټن پوسټ دا ځل د پوتین روسي ګام ته چې د ایټمی وسلو تیار ساتل دي نظر کړی او ویلي چې په دې سره د یوکرین بحران لا خطرناک مرحله ته داخليږي. زموږ همکار مختار خلیل د مضمون ته لنډه کتنه کړې ده.
د روس صدر پوتین د روس د ایټمی وسلو چلون کې خپل فوج ته د ویخ بیدار اوسېدو حکم ورکړی دی. د صدر پوتین په دې اقدام د ټولي دنیا په اخبارونو کې مختلف قسم مضامین، تجزیه او رپورټونه خواره شوې دي. د امریکای په واشنگټن پوسټ اخبار کې په دې موضوع یو تفصیلی مضمون خور شوې دی چې سرخطه دی د روس ایټمی فوجونو ته د ویخ بیدار اوسېدو د حکم ورکولو وروسته د یوکرين جنگ په یو ډیره خطرناک مرحله کې داخل شوې دی. واشنگټن پوسټ لیکي چې د غربي ملکونو لخوا پر روس د اقتصادي بندیزونو د لګیدو وروسته د روس مشر خپل او د خپل ملک بقا په نور زیاته خطر کې ویني. د صدر پوتین په دې بیان د امریکای چارواکي هم ډیر پریشان شي وي ځکه چې د اوکرين د جنگ د شروع کېدو په 15 ورځ هم د اوکرين فوجونه د روس د يرغل سخت مقابله کوي او په دې حالاتو کې د پوتین غوندي د یو مشر لخوا د دې قسمه فیصلې د اعلان په مطلب څوک نه پويږي ځکه چې خپل د پوتین په اراده دو نفسیاتو پویدل ډیره ګرانه ده. د ماهرانو وینا ده چې په کال 1901 نیوي کې د شوروي روس د ټوټې کېدو نه پس د جوړشوي روسي فیډریشن لخوا دا قسمه بیان د خپل نویت لومبه بیان ده. صدر پوتین ویلي دي چې د خپل ایټمی افواجو ته د ویخ بیدار اوسېدو حکم د غربي ملکونو له طرفه د جنگي بیانونو ورکېدو نه پس ورکړی دی. خو د وایټ هاوس پریس سیکرټری جین ساکی ویلي دي چې د صدر پوتین دا بیان د اوکرين خلاف خپل نور زور ګرایلا د جواز پیدا کولو لپاره ورکړی دی. دې زیاته کا چې امریکا او د نېټو ملکونه د خپل دفاع مکمل صلاحیت لري. ملګرو ملتونو کې د امریکای مستقلی سفیر لینډا تامس گرینفیلد ویلي دي چې د صدر پوتین د بیان مقصد خپل مخالفین ځان ته په زور سلامي کول دي. خو د امریکای د دانشورانو د راند کارپوریشن د اداري یو سړنکار سیمویل شرپ ویلي دي چې امریکای او اتحادیانو له ډیر خیال پکار وي ځکه چې د دوی بندیزونه به د روس خوګ درد زیاتای او د دې په جواب کې هغه سهم کولای شي. د روس صدر پوتین د ایټمی وسلو د استعمال اشاره 13 هفته په اوکرين د خپل حملې د شروع کولو په وخت خپل تقریر کې مکړی و. صدر پوتین په دغه موقع خپل تقریر کې ویلی وو چې د اوکرين په معاملې کې مداخلت کوونکي ملکونه به داسې انجام سره مخ کړي شي چې د دوی په تاریخ کې به مثال نشي موندې. د امریکای یو بل اخبار وال سټریټ جرنل د یوکرين په جنگ خپل د سر ادارې تحریر کړی دا د ادارې سرخط ته جرمني د پوتين د ګوتو وته. وال سټریټ جرنل د خپل ادارې په شروع کې لیکي چې د ولادیمیر پوتين په اوکرين خونړی حمله د ډیرو ملکونو سترګې غړولې دي خو د ټولو نجاتي د جرمني سترګې غړولې دي. دې حمله د جرمني دفاعي او خارجي پالیسو ته حقیقتونه ښکارا کړی دي. د جرمني چانسلر د خالی پورز اوکرين ته د یو زر ټینک وشتونکو میزایلونو او د ځمکنه په هوا کې د خپل هدف وشتونکو 500 نه زیاتو سټینګر میزایلونو د ورکولو اعلان کړی دی. دا د دویم عالمی جنگ نه پس د جرمني د خپل لوس خلاف ورزي ده چې بل یو ملک ته خطرناکې وسلې نه ورکي. جرمني دا وسلې د خالی پورز پارلیمان ته د چانسلر اولف شولز د دې بیان نه وړاندې ورکړي دي په کوم کې چې د کال 1950 ختم نه پس د جرمني په دفاعي پالیسي کې د زبردست تبدیلو کولو اعلان کړی دی. جرمني په دې اعلان روس سره د کلونو راسي د امن او دوستانه تعلقاتو نه هم لاس وینځلې دي. چانسلر شولز دا هم ویلي دي چې جرمني و روس سره د سفارتکارۍ په خاطر نور سفارتکاري نه کوي. وال سټریټ جرنل خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې په یوکرين د روس حمله د جرمني سیاستدانان او عوام ډیر زهیر کړی دي ځکه چې د جرمني د حکومت او د خلکو خدا خیالو چې صرف سفارتکاري د یورپ سرحدونه محفوظه ساتلې شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
د روسیې لخوا په یوکرين بریډ نه پاس د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د یوکرين خارجه وزیر تر ټلیفون کړی دی او روس او یوکرين ترمنځ په موجوده کشیده حالاتو باندې تشویش څرګند کړی دی. پاکستان یوکرين ته ویلي چې باید داشخړه دي د سفارتکاري د ذریعے حل کړي. پاکستان کې څېړونکو وایي پاکستان په دې سیمه کې لا دومره حیثیت نه لري چې روسیا یوکرين باندې زور راوړي چې شخړه دي د خبرو د ذریعے حل کړي. او رنگزیب نورجوزیا تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه خارجه وزیر شاه محمود قریشی روس او یوکرين ترمنځ روان حالاتو باندې تشویش هم څرګند کړی دی. بیان وی چې د خبرو کې خارجه وزیر ویل دي پاکستان غړي چې مسلې دي د خبرو او سفارتکاري د ذریعے حل کړي شي او روس او یوکرين ترمنځ روان شخړه د خبرو له ذریعے حل کړي شي. او وزیر اعظم عمران خان هم د روس سفر په وخت دا تم څرګند کړي و چې د خبرو د لارې به دا مسله حل شي. په داسې حال روس په یوکرين بلید کړي وو او هلته جګړه روانه ده. د پاکستان لخوا دا څه بیان څه مقصد او اهمیت لري؟ په دې حق لا سیاسي سړنکار عظیم کاکړ وای یو خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان داسې حال د روس سفر کړي وو چې په یوکرين پښخړه د نړۍ اکثر له هوادونو د روس غندنه کوله او اوس د پاکستان خارجه وزیر لخوا دا بیان مخه ته راغلو. عظیم کاکړ وای
خبره منل ډیره مشکله ده چې د پاکستان وزیر اعظم روسي صدر د پاره په دومره لوی مقام لري او دومره لوی خطر بلري چې دوی ورته دا شي چې دا معاملې چې د سفارتي توګه باندې حل کړي. ولی روس چې دوی هغه دا یو خبره خو حقیقت ته چې په دې کې تاکي کم از کم هغه د ځان سره بل ثاني ریاست چې دی هغه جاپان او چین هم شي نو دا د ځان ثاني نه غني. لہذا هغه خپل مفادات ته ګوري د مغربي دنیا یا لکمز د برتانیا او د فرانس او د جرمني او د روس خبره کو د دې ملکونو د پالیسی اولنۍ نقطه چې دا هغه ده چې سټیټ انټرست مست سپرسیډ ان اذر انټرست. د دې لپاره پاکستان غونډې ملک چې دی هغه زمانه چې خیال چې هغه دومره معنا ولري دومره اهمیت ولري چې وزیر خارجه په دې خبره باندې زور لګی چې ګویا موږ د یوکرين د سفیر سره خبره وکړه. حقیقت دا دی چې په انډرګراوند ډیر مجلس خبر هم دا وی رابطه کومې دي ټول په دې اول سره هو د پاکستان خارجه افیسر چې زموږ د خواهش دی چې د پاکستان سره یو دوا یا درې جهاز درلو زموږ ان ته خلک په یوکرين کې چې کوم پساو دي موږ دا غواړو چې هغه ته یو سیف پرسی چې دی هغه ته ملانسي او هغه بیرته وطن ته راورسیږي.
د نړیوال تعلقاتو یو ماهر ډاکټر سفراز خان وایي د سوویت یونین ماتېدو پس هم روس یو عالمي طاقت دی او د دوی نه دخل چې موجوده وخت پاکستان دومره حیثیت لري چې دغه شان شخړو باندې څه خبره وکړي.
همیشه پاکستان چې د روس سره چې کوم وعده کوي هغه بیا نه پوره کوي. تاریخ دا ښيي مثلا مشرف صاحب چې کله سټیل مل د پاره تر ولته د روس دغه کړي وانه ولته وعده کړي چې موږ سټیل مل کې د یو بلین ډالر ایکسپنشن کوو بیا چې واپس رالو نو هغه ټیکي اوس پر دې چنته ورکړه. تکه شان چې د پاکستان ته یو ځل دې مشرف دور کې راشي شو چې سټلایټ د کوم نو موبایل فون نو هر لا پکاري دا سټلایټ چې روسانو ته افر کړو نو پاکستان بجای چې دې اړین غسته وای غستو بیا چې دې د ترکیه را هم ګران واغستو مې ساکه نه واغستو نو دا د پاکستان ټریک ریکارډ د چې دې اکثر چې دې لار چې روسيان څخه خبره ووم کی او بیا په عمل نه کوي. یا دې چې تعلقات چې دې
وړاندې هم پاکستان دننه ناکیدین او په داسې حال وزیر اعظم عمران خان د روس سفر باندې تنقید کړی وو چې د سفر په وخت روس په یوکرين برید وکړو. ناکیدین وینا تر مخه په داسې حالاتو کې روس سره ودرېدل به پاکستان ته څه ګټه خو ور نه کړي خو غربي هیوادونو خصوصي توګه امریکا سره د پاکستان په تعلقاتو به اغیز ضرور وغورځوي.
د اسلام آباد های کورټ انتخابی قانون کې د بدلون په اړه صدارتي آرډیننس په ځد خواست باندې مرکزی حکومت او د صدر عارف علوی سیکریټری ته نوټیس جاری کړی دی. وړاندنه د پاکستان انتخابی کمیشن دغه آرډیننس د ملکی دستور پر ضد ګرځولی او په دې اړه د کمیشن او حکومت ترمنځ مذاکرات هم ناکامه شوی دي. بل اړخته د خبریالانو تنظیمونه هم د صدر عارف علوی لخوا الکترونیکی جرمونو سره تړلې قانون کې د بدلون په اړه بل آرډیننس جاری کولو په ضد نن په ټوله هیواد کې تور ورځ بللې ده. پیر ولایت شاه نور جزئیات وړاندې کوي.
پروستو کې د آرډیننس پر سر د انتخابی کمیشن او حکومت ترمنځ مذاکراتو د ناکامۍ وروسته انتخابی کمیشن اوس د سیاسي ګوندونو سره د مذاکراتو پریکړه کړې ده. په دې اړه د انتخابی کمیشن په خوانی سکرتر او د سیاسي چارو څېړونکي کور دلشاد صدا سوای اغه وای د ملکی قانون 233 ماده د لاند انتخابی ضابطه اخلاق سره تړلې بدل لپاره حکومت انتخابی کمیشن او د ټول سیاسي ګوندونو سلا کېدل لازم وي. خدا کور دلشاد په خبره حکومت د دې په پړتل نه چا سره د سلا نه بغیر په خپل سر د آرډیننس جاری کړي دي. نو بوړي ویل د صدارتي آرډیننس د لارې تر ټولو زیاته ګټه به حکومت ترسي، ځکه چې انتخابی کمپاین کې حکومتي وزیران د ملکی خزانه د لارې د خلکو لپاره د خیر ښېګڼې په نوم ترقیاتي پروژې اعلان کولی شي، خو مخالفو ګوندونو بیا داسې څه کولو اختیار نه لري. کور دلشاد ویل زیات امکان دا دی چې د انتخابی کمیشن او سیاسي ګوندونو ترمنځ غونډه کې به د صدارتي آرډیننس رد کیږي. اړوند د کمیشن راتلونکي انتخاباتو کې الکترونیکی مشینانو کارولو حکومتي وړاندیز منلو نه انکاري دی. د دې ترڅنګ صحافتي تنظیمونه هم د صدر عارف علوی لخوا الکترونیکی جرمونو سره تړلی قانون پیکا کې د بدلون په اړه صدارتي آرډیننس په ضد د تور ورځمانځي. او په دې اړه د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی او مرکزی لیډر افضل بٹ وی او اے ڈیوا ته صدا سوائی.
کراچی سے لے کر پشاور تک تمام پریس کلبوں کے اوپر سے آپ پرچم لہرائے جائیں گے. اور
اغول نن به د پاکستان په هر یو خار کې د پرستب ودانو مخه ته احتجاج کیږي. افضل بٹ ویل کچره دوی ته د عدالتونو او پارلمان د انصاف ملاو نه شو، بیا به دوی د احتجاج دایره ټول ملک تغزوی. پی کا قانون کې د بدلون آرډیننس د لارې حکومت د پلټونو مرکزی ادارې اف ای ای ته د جالي خبر چلولو په تور د کمپیوټر بغیر ورډ نه گرفتارولو اختیار ورکړی دی. دغه شاد د جالي خبر جرم ثابتېدو پر سر د سزا بیا د 2 کالو په پیزه کالو تر سوالو پریکړه هم شوه ده. مخالفه ګوندونه د خبریالانو او د بشري حقوقو تنظیمونو د صدارتي آرډیننس ته سخت غبرګون ښایي، خو مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د جالي خبر مخنیوي په اړه د صدارتي آرډیننس دفاع کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پاکستان او افغانستان دواړه دا کوششونه کوي چې په دې دوو ملکونو کې د پولیو وایرس ختم کړي شي، او د دې لپاره د پولیو څاڅکو قسمه قسم کمپاینونه ترسره کیږي. په روسي ګام کې په بلوچستان کې داسې ځانګړي ګرځنده یا موبایل ټیمونه جوړ کړي شوي چې کار یې د پنجاب نه د ستنېدونکو کوچیانو ماشومانو ته د قطرو ورکول دي. په دې اړه پام وکړي د رفیع الله مندوخیل ریپورت ته.
د بلوچستان په ژوب سیمه کې چې له افغانستان او قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان سره پوله لري، په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې ته په پام سره په پولیو کمپین کې ځانګړي ګرځنده روغتیایي ټیمونه یا ډلې جوړې شوې دي او اړوند کارکونکو ته تربیت ورکول شوې دي. د ژوب سیمه مرستال کمشنر محمد رمضان پلال چې په ضلع کې د پولیو کمپین پرانیست وکړه، وی او ډیوا ته وویل د ضلع پوله له افغانستان سره لګېدلې د سرحدي سیمو لپاره ځانګړي روغتیايي ټیمونه جوړ شوي چې له پنجاب افغانستان ته تلونکي کوچي ماشومان ویکسین کړي.
هماره 5 یونین کونسل ہے جو افغانستان کے ساتھ بارڈرنگ ہے، اس کے لیے ہم نے اسپیشل ٹیمیں ٹرینڈ کی ہیں اور ان کو تعینات کیا ہے اور سیکیورٹی کے تمام انتظامات عمل ہیں. 5
یونین کونسلوں نے افغانستان سره پر پوله دی چې لپاره یې ځانګړي روغتیايي ټیمونه جوړ شوی دی. د ټیمونو د سیکیورٹی یا امنیت لپاره کوټلې ګامونه اخیستل شوی دی. د زمې د موسم پای ته رسیدو او د سپرلی راتګ سره د افغان کوچانو راتګ هم پیل شوی. زموږ ټیمونه په هر سیمه کې د کوچي ماشومانو ویکسین کوي. پولیو په نړۍ کې لمنځه تللې، خو په افغانستان او پاکستان کې اوس هم دغه وایرس موجود دی. شکر دی چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې د پولیو یو مثبت کیس هم نه دی شوی.
افغانستان شکر ہے کہ ابھی پچھلے سال سے کوئی کیس نہیں آیا.
د ژوب د صحت محکمې چارواکي ڈی ایچ او ډاکټر مظفر شاه وایي چې په ضلع کې څه د پاسه 8000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي، خو د کوچانو شمیر ته په پام سره د هغو د ماشومانو د ویکسین کولو لپاره ټیمونه جوړیږي. د کوټې وزیرستان او ډیر اسماعیل خان پر لویو لارو هم ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي.
مور ټارګټ تقریبا 1000 دی، مامور تقریبا سلور په دشار کې دی ترانزیت پوینټ په گریډ سره دی کوټه روډ باندې دی دا ډی خان روډ باندې دی اور په اسپیټال کې موږ یو مخصوص ټیمان جوړ کړی دی چې هغه له بار خلک راځي اور دغه علاوه په کبردیر سیټ کې مسته کله یو ځای کمی بیشی مرخا مخا بدخ کولی چې فکس ټیمان نه وي هغه وایي دا چې کله نمیر زیات وي کله کمی نو دغه هغه مطابق موږ ټیمان دخو.
په بلوچستان کې د پولیو 15 ورځنی کمپین نن په رسمي ډول پایل شو. په ایالت کې به د کمپین په ترڅ کې 25 لکه ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ناروغي ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دې موخه د صحت محکمې له زر ټیمونه په دنده ګمارل شوي دي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، ژوب.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د ګلورس کال 2023 د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرو ته. په یوکرین د روسي حمله څلور ورځې پس د روس او یوکرین چارواکي نن بلاروس کې په اول ځل یو بل سره په داسې حال خبرې اترې کوي چې د یوکرین پوځونو تر اوسه پورې د پایتخت کیوف دفاع کړې او د ملک په دویم لوی ښار خرکیوف کې روسي ځواکونه په شا تمبولي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي د یوکرین خارجه وزیر سره په ټلیفون د خبرو اترو په وخت د روس او یوکرین ترمنځ روان جنگ باندې فکرمندي څرګنده کړې او په دواړو ملکونو یې د دغه مسلې د خبرو اترو د لارې حل راوستو غږ کړی. افغانستان کې واکمن طالبانو پایتخت سرخار کابل او پښه سیمو کې د کورونو د تالاشۍ دفاع کړی او ویلي چې د لټون هدف کابل د وسلې نه پاکول او د مجرمانو نیول دي. اخو د افغانستان پخوانی نائب صدر امر الله صالح او د افغانستان لپاره د یورپي اتحاد او د جرمني سفیرانو د لټون دغه عملیاتو غندنه کوي. او اوس وخت شته خبرونو تفصیل ده. په یوکرین کې روسي حمله څلور ورځې پس د روس او یوکرین چارواکي نن بلاروس کې په اول ځل د یو بل سره په داسې حال خبرې اترې کوي چې د یوکرین پوځونو تر اوسه پورې د پایتخت کیوف دفاع کړې او د ملک په دویم لوی ښار خرکیوف کې روسي ځواکونه په شا تمبولي. بلاروس نن ویلي دوی د یوکرین او روس استازو ترمنځ خبرو اترو لپاره ځای تیار کړی. د دې وړاندې د یوکرین صدر ولودومیر زیلنسکی ویلو هغه په یو داسې ملک کې د روسي وفد سره لیدل کتل نه کوي چې خاوره یې د روسي ځواکونو د حملو لپاره استعمالیږي. د روس صدر ولادیمیر پوتین تېره ورځ د خپل ملک نیوکلیای وسلو باندې ولاړ ځواکونو ته د تیار اوسېدو حکم هم کړی. اخوا غربي اتحادي ملکونو په یوکرین د روسي حملې مخنیوي لپاره خپل کوششونه تیز کړي دي. د یورپي اتحاد خارجه چارو مشر جوزف بورل ویلي یو شمیر یورپي ملکونو یوکرین ته د جنگي جهازونو ورکولو فیصله کړې او زیاته کړې یورپي اتحاد او کینیډا پلان لري چې روسي جهازونو لپاره خپل هوایي سرحدونه بند کړي. د امریکي استخباراتي ادارې امکان ویني چې د بلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو په راتلونکو څو ګڼو یا ورځو کې د روسي ځواکونو د مرستې لپاره د یوکرین جنگ ته اته سلبخ زره پوځیان بولیږي. روسي ځواکونو د بلاروس خبره تر اوسه پورې د شمال اړخ نه په یوکرین د حملو لپاره پکاروله او فکر کېدو چې د بلاروس یو څو خصوصي ځواکونو په دغه جنگ کې برخه اخیستي. خو د کرملین د توقع نه زیات د یوکرین پوځ د سخت مزاحمت وروسته داسې ښکاري چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د خپل اوږدې مودې اتحادي ملک بلاروس نه په دغه جنگ کې د پوځیانو مرسته غوښتي وي. اخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا فیصله کړې چې د یوکرین د جنگ په سر به نن د ګلپورز د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو بیړنۍ غونډه کوي چې پکې 193 غړي شامل دي. د اتواریا یک شنبې پورز د امنیت شورا په غونډه کې 11 ملکونو د عمومي اسمبلی د بیړنۍ غونډې د جوړېدو په حق کې رای ورکړې. روسي مخالفت کړی او چین، هندوستان او متحده عرب اماراتو د ووټ ورکولو نه ډډه کړې. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي د یوکرین خارجه وزیر سره په ټلیفون د خبرو اترو په وخت د روس او یوکرین ترمنځ روان جنگ باندې فکرمندي څرګنده کړې. د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه شاه محمود قریشی د یوکرین خارجه وزیر ته ویلي پاکستان غني مسلې دي د خبرو او سفارتکارۍ د لارې حل کړي شي او روس او یوکرین ترمنځ روان جنگ هم د خبرو اترو د لارې حل کېدي شي.
د دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روس دو ورځنی سفر کړی او د ملکنه سیاسي مخالف ګوندونو او سلونکو د عمران خان په سفر باندې سختې نیوکې کړې وي او ویلي عمران خان په یو داسې وخت روس ته ورکړي چې دغه هیواد په یو بل بلواک او آزاد ملک باندې حمله کړي او دا چې د عمران خان د ماسکو سفر به د پاکستان او غربي ملکونو ترمنځ اړیکو ته نقصان ورسوي. په افغانستان واکمن طالبانو پایتخت سرخار کابل او خوشا سیمو کې د کورونو د تلاشۍ دفاع کړي او ویلي دي چې د لټون هدف کابل د وسلې نه پاکول او د مجرمانو نیول دي. د افغانستان پخوانی نائب صدر امر الله صالح او د افغانستان لپاره د یورپي اتحاد او د جرمني سفیرانو د تلاشۍ دغه عمل غندنه کړي. د یورپي اتحاد سفیر ویلي په یوکرين کې د جګړې باوجود نظریه په افغانستان کې د طالبانو د حلو ځلو نه نه دی اړولې. د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د اتواریا شنبې په ورځ د کورونو د تلاشۍ دفاع کړي او دا یې هم ویلي چې تر څو بهر ملکونو ته تلونکو افغانانو دپاره حالات ښه شوي نه وي د نورو افغانانو د بهر ملکونو تګ اجازت پانه ورکوي. د طالبانو د لټون د عملیاتو په اړه د وایس آف امریکا رپورټ وایي دغه عملیات د جمعې په ورځ شروع شوي او د کابل په شهري او رهایشي علاقو او په نږدې ولایتونو کې د تلاشۍ عملیاتو د خلکو تشویش او غوسه راپارولې ده. ځینې خلک وایي طالبان د جرمونو د ختمولو په نوم د پخواني حکومت امنیتي مامورین په هدف کوي او ځینې خلک وایي طالبان د خلکو سره بدسلوکي او د دوی د پردې سرغړونه کوي. ذبیح الله مجاهد دغه خبرې رد کړي او دا یې د خپل نظام خلاف تبلیغات بللي. د طالبانو د دعوې په آزاده توګه باندې تصدیق نه دی شوی.
د وایس آف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس آف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
افغانستان کې واکمنو طالبانو په سرخار کابل او شاوخوا سیمو کې د کورونو د تلاشۍ دفاع کړي او ویلي دي چې د لټون هدف یې کابل د وسلو نه پاکول او د مجرمانو نیول دي. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د یو شمیر سیمو خلکو په سوشل میډیا غږ اوچت کړی چې طالبان په غیر قانوني توګه د هغو کورونو ته ننوځي، تلاشۍ کوي او هر څه یې ګډوډوي. د افغانستان پخوانی نائب صدر امر الله صالح هم په دې کړنو باندې سخت تنقید کړی دی. جزئیات د رحمان بنیری نه اوریدای شي.
د افغانستان پخوانی نائب صدر امر الله صالح او د افغانستان لپاره د یورپین یونین او د جرمني سفیرانو د تلاشۍ د عمل غندنه کړې دي. د اروپای اتحاد سفیر ویل په اوکرين کې د جګړې باوجود نظریه په افغانستان کې د طالبانو د حل زلونه نه دی لري کړی. د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د اتوار یا یکشنبې په ورځ د کورونو د تلاشۍ دفاع کړی او دای هم ویلي دي چې تر څو خارج ته د تللو افغانانو لپاره حالات بهتر شوي نه وي، د نورو افغانانو د انخلا اجازت په نه ورکوي. د طالبانو د تلاشۍ د عملیاتو په اړه د وی او ای د رپورټ تر مخه دغه عملیات د جمعې په ورځ شروع شوي وو او د کابل په شهري او رهایشي علاقو او په نږدې ولایتونو کې د تلاشۍ عملیاتو د خلکو تشویش او غوسه راپارولې ده. ځینې خلک وایي طالبان د جنایتونو د ختمولو په نامه د پخواني شوي حکومت امنیتي مامورین په هدف کوي او ځینې خلکو ویلي دي طالبان د خلکو سره بدسلوکي کوي او دوی د پردې سرغړونه کوي. ذبیح الله مجاهد البته دغه خبرې رد کړې دي او دای د خپل نظام په ضد تبلیغات بللې دي. هغه په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه د انتهایی احتیاط نه کار اخلي او بنیادي مقصد یې د اولس امنیت یقیني کول. هغه ویل د موجوده عملیاتو د مکمل کېدو وروسته به دغه ډول عملیات بیا نه کیږي. د طالبانو ترجمان اول ځینې خلکو په خپل کورونو کې وسلې ساتلې دي او کله چې د تلاشۍ عملیات سرته ورسي نو د حکومتي امنیتي ادارو ته بیداری له عمله به خلک وسلو ته په اسانه رسائی نه لري. ذبیح الله مجاهد وویل د تلاشۍ عملیات کامیاب دي او زر به سرته ورسول شي. هغه وویل د عملیاتو په محل د سلګونو په شمېره کې وړه او درنه وسله تر لاسه کړی شوی چې پکې راکټ لانچري لاسي بمونه او دیارلس بکتر بند موټری او پټنونو چاودیدونکو مواد تر لاسه شوی دي. طالبانو ترجمان وویل په عملیاتو کې ګڼ شمېر مجرمان چې پکې د داعش وسله والی ډلې غړي هم شامل دي نیول شوي دي. د طالبانو د دعوی په آزاد توګه تصدیق ممکن نه دی. د افغانستان د پخوانی ولسمشر یا نائب صدر امر الله صالح د افغانستان د پاره د یورپین یونین او د جرمني سپیرانو د کورونو د تلاشۍ غندنه کړې ده. د تلاشۍ د عمل د دفاع ترڅنګ د طالبانو ترجمان زبدالله مجاهد وویل چې د محرم نه بغیر به افغان میرمنې د ملک نه بهر سفر نشي کولی. هغه وویل دا د شریعت حکم دی. هغه وویل طالب چارواکي داسې لارې چارې لټوي چې هغه میرمنې چې د ملک نه بهر تعلیم لپاره وظیفې لري د دغه امر باوجود بهر سفر وکړي شي.
د امریکا غږ دیو رادیو اوري.
د خیبر پښتونخوا په هریپور پوهنتون کې د جنکو لوستونکو پر ضد د جنسي ځورمنې د پیښو په اړه د لوستونکو جنکو یوې ډلې وفاقي محتسب ته لیک لیږلې او د غنې په دې اړه د پلټونو خواست کړې دي. بلخوا د یاد پوهنتون یوې پیغلې لوستونکې د ځورونې د پیښې رپورت کولو وروسته د خپل لوست لړۍ ختمه کړې ده. د هریپور پولیس چارواکي وایي د پوهنتون نه د پیښو تفصیل غوښتي دي. پری اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې اوریدای شي.
د هریپور پولیسو په وینا د پونتون انتظامیه ته د زلې پولیسو مشر کاشف افتاب عباسی لخوا یو لیکوم لیږل شوی چې په پونتون کې د رامنځته شوی پیښو تفصیل ورسره شریک کړي. د هریپور د پولیسو مشر پیارو شاهد نواز ویوي ډیوته ویل پولیس په خپل ځاني توګه د پونتون دننه کاروي نشي کولای او هم ځکه د پونتون انتظامیه څخه دغه ډول تفصیل غوښتلې. دی وای مونږ د پونتون څخه غوښتلی چې په اخیری دریو کلونو کې د جنکو لوستونکو د زورنې تر څومره پیښې رامنځته شوې دي او بیا د دغه پیښو وروستو پونتون کومه کاروایي ترسره کړې او دا چې د دې د مخنیوي او د جنکو لوستونکو د حفاظت لپاره یې څه ډول ګامونه اخیستي. پولیس چې دغه معلومات تر لاسه کړي نو بیا به د قانون د مخې پرې کاروایي هم ترسره کوي. بلخوا د دغه پونتون د امر وختیا د سانګې یوې پیغلې لوستونکې چې د دغه سانګې د مشر لخوا د زورونې وروستو لومړی دغه پیښه انتظامیه ته رپورت کړله او بیا یې خپل د لوستو لړۍ کتي کولو پریکړه هم وکړه. د هریپور پونتون ډیپټی رجسٹرار ریاض محمد خپل هم د دې پخلی کوي چې دغه جنای لوستونکې د خپل زده کړو لړۍ ختی کړې او د خپل فامیل سره بیرته کلی ته تللې. خو دی وای د پلټونو په وخت دغه لوستونکې د پونتون انتظامیه ته ویلی وو د دې پیښې د قضیه نور نگرانی نه کول غواړي. نوموړی زیاتوي په یو بل پیښه کې د پونتون په یو مامور د تور ثابت کېدو وروسته غای د سوکای څخه لری کړه هم دی.
دا اصل کې دسمبر کې غالبا لاست ویک اف دسمبر دی جره کمپلینټ کړه او بیا ډیورینګ انویسټیګیشن ان موږ د تار ویسټر انکوایری کمیټې جوړ کړو ډېر های پروفایل انکوایری او دې دوران کې بیا غی دی نه یو چې با مس انډرستانډینګ او دا کیس نه پوسو کول وړم او دا کیس تاسو بند وي او معلوم هم پکې دی را نشي او بل لاندې چې دین علاوه هم دی وخت تر وخت کې یو سړی موږ خپل نوکری نه ایشته دی هغه باندې کمپلینټ وکړو خو خلکو خپل پرسوګه فیمیل فیملی والا غي پرسوګه غي مطلب دې هر فورم تلاړه لو یونیورسيټي دا غي کی سوچلو او هغه بتا سره واپس ورغله کارتور ته هم 4 مینیټس ولا سره جواب نو.
د هریپور پونتون د جنکو لستونکو یوې ډلې چې د وفاقي محتسب څخه د زورنې د پیښو مخنیوي او پلټونو غوښتنه هم کړي. د پولیس چارواکو په وینا په پونتون کې د جنکو لستونکو د زورنې د قانون او د دې تر مخه د سزاګانو په اړه د پوهنې د پاره په پونتون کې غونډه هم تر سره کول غواړي. د پونتون انتظامیه وای کوم پیخي چی رپورت شي نو په هغه بیا پونتون پلټنه هم سرته کوي او په تورن تنانو د زورونی پیخي ثابت کیدو ورستو ورته سزاګانې هم ورکوي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د ملک پشان په خیبر پختونخوا کې هم راغلو حکومتونو د خزو حقونو د تحفظ د پاره خصوصي قوانين منزور کړي او د کې د تشدد نه د تحفظ او نور د قوانين شامل دي. که څه هم د خزو حقونو د پاره کارکون کې 8 مارچ د خزو عالمی ورځ منځلو ته تیاری کوي، خو وايي په خیبر پختونخوا کې د خزو د پاره د نړۍ د نورو خزو پشان په آزاد د 8 مارچ د خزو عالمی ورځ منځل دیر ګران شوی دی. نور تفصیل د سعدیا قاسم شاه پر راپور کې واوري.
په خیبر پختونخوا کې د تیرو دیر شو کال راسي د یو غیر دولتي ادارې اورت فاونډیشن سره د خزو سیاسي او قانوني حقوقو لپاره اواز پورته کوونکی د اورت فاونډیشن ریزیدنت ډایریکټر شبینا ایاز وای په خیبر پختونخوا کې د خزو حقوقو لپاره کدو یو قدم مخکې تللی نو دوه قدم شاته تللی دی. د خزو د نړیوالې ورځ په موقع هم هغه وی دوی یقین نه لري څوک په بهر راوځي او دغه ورځ به د دنیا د نورو خزو په شانتي په آزاده منځي.
مطلب اوس تاسو ګورئ چې دا 8 مارچ روان دي، خو موږ دلته سوچم نشو کې دی چې موږ بهر تر لاړ شو، سړک باندې لاړ شو، خپل حقوق باندې आवाज اوچت کو، یا کم از کم زموږ چې کم د 8 مارچ د زنانو حقوق دی رز دی دا بهر لاړ شو، بهر مناو کو یا کلاو کې مناو کو. نو زموږ مطلب رس پرس چکم دی دا سختیاں زیاتی کو باہر چکم دے اس ډیر ګران دے کار کول.
یو په خوانی خبریاله لیکوالا او د خزو د حقوقو لپاره فعال سایما منیر وای س پنځه ش کالونه هغه د خزو د حقوقو په حق لا سیاسي او ټولنی سوچ کې س بدلون نه دی لیدلې. هغه وای د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو د لپاره ډیر چیلنجز دي او هر کال په 8 مارچ یعنی د خزو د حقوقو نړیوالې ورځ په موقع دغه ورځ انتها پسندي په انتهاوي
هم هغه انتها پسندي دا چې کمیګینا اور دغه سه مطلب روان دي. هر ځله چې مونږ کله دا 8 مارچ راځي او تاسو ګورئ تیر سو کال د سیدي چې دا 8 مارچ راځي عادل د انتها پسندي او د بدتمیزي او طوفان راشي. نو دنه تاسو اندازه لګول شي چې زموږ چیلنجز څه دي. زموږ خدا چیلنج هم دی چې موږ د خزو په باره کې خبره کوو نو هغه نه پس چې کله ټرولینګ کیږي هغه وګوره. هغه نه علاوه تاسو وګورئ نو د خزو د پاره چې کار کوي نو حقوق باندې چې کله خبره کوي تاسو د پاره چې ځای نشته. الته نه دی پله نه فون راځي، خبري راځي، ټویټر راځي، هر څه راځي چې دا خبره مکه وای او بیا کو څو کې پری دی نه نو بیا داغه پسې چې کم کنزل وای نه کیږي هغه تاسو باندې زیات خبره.
که د خزو مدني فعالانو ته د خزو د حقوقو لپاره په خیبر پښتونخوا کې کار کول او د دې لپاره اواز پورته کول ورځ په ورځ ګرانیږي، خو بل طرف ته دغه کوششونو لوجه په خیبر پښتونخوا کې د خزو پر ضد کیدونکې کورنۍ تشدد مخنیوي قانون، د هغوی د کار په ځای کې د زورونو نه د تحفظ قانون، د وراثت حق یقیني کولو قوانین او د انټی ریپ یا د جنسي تشدد پر ضد مخنیوي سخت قانون هم د دغه کوششونو لوجه مخې ته راغلي. خود دغه خزو فعالانو تر مخه د اظهار، د احتجاج او د غوندو کولو ازادي اوس تر ډیره حده پورې محدود شوی او دغه خزې د خزو حقوقو عالمی ورځ په موقع خپلې غونډې هم محدود ساتي او دا ځل هم دا بل انداز کې کول لپاره تیاری کوي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ڈی وا، پېښور.
دا د وی او ای ڈی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه
او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې د څکم 15 کال تیرې دوه وروسته هم د صوبایي اسمبلی نه ماشومانو ته د ابتدایي او ثانوي مفت لازمی تعلیم ورکولو لپاره چې کوم قانون منځر شوی هغه تر دې دمه په سمتوګه نه دی عملی شوی، چې لامل یې ګڼ شمیر ماشومان د سکولونو نه بهر پاتې دي. دوی وایي چې د ماشومان د تعلیم نه به برخه پاتې کیږي، نو خراب اثر به یې د ټولنې په مجموعي ژوند پریوزي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا صوبای سملی سکم 15 کال روان دي ماشومان ته مفت لازمی تعلیم ورکولو لپاره قانون منزور کړي دي. خود بشری حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې دغه قانون لا تر دې دمه نه دی عملی کړی شوی، چې لوځي ګڼ شمیر حلکان او جنکۍ د سکولونو څخه بهر دي. په دې حق لا په پیښور کې مشت د بشری حقوقو لپاره کارکونکو قمر نسیم وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي د آئین د 25مې ماده تر مخه ماشومان ته ویډیا تعلیم ورکول د ریاست ذمہواری ده، کوم چې په سمتوګه ان تر سره کیږي.
خدا قانون عملی نکړل شو، او نه صرف دا چې قانون عملی نکړل شو، د وخت پورې خود دي بنیادی امپلیمنٹیشن چې کوم رولز دي هغه هم نه دي جوړ شوی. خیبر پختونخوا کې بعضو اعداد او شمار مطابق 1.8 ملیون او دویم چې کوم فګر موجود دی هغه د 2.4 ملیون ماشومان چې کوم دي هغه سکولونو نه بهر دي، او په دې کې کم اسکم دا سیدا چې 64% چې کوم دي نو دا جنکې دي.
د آئین دغه ماده تر مخه په خیبر پختونخوا کی د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبائی حکومت په کال 2018 کې قانون منزور کړی دی. د قانون د درېمې مادې تر مخه حکومت باید 15 کالونه تر 14 کال عمر پورې ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي مفت تعلیم ورکړي. د ډان رسپانې د یو رپورت تر مخه د صوبې په کچه د 15 کالونه تر 14 کال عمر پورې 1.1 کروڑ ماشومانو کې خواوشه 3.5 لک ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. ریپورت خای د خیبر پختونخوا په بندوبستي علاقو کې درې کم سلويخت لکا او په قبایلی سیمو کې لسو لکو پوری هلکان او جنکۍ د سبق وویلونه محروم دي. په پیښور پوهنتون کې د عمرانیاتو د سانګي استاد ډاکټر ظفر خان وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي چې ماشومان د تعلیم څخه به برخې پاتې کېدل د دغه ماشومانو ترڅنګ د ټولنې په مجموعي ژوند خراب سر پرې باسي.
جسمانی تور باندې په دوی باندې تشدد د خلکو په کورونو کې چې کار کوي الته کې کیږي، دوی الته کې چې کم دی کاله جنسي تور باندې محفوظ نه وي، داسې چې کم دی نفسیاتي تور باندې چې کم دی کاله هغه مسلسل چې کم دی کنه دا تشدد سره داغه مخوي. بیا کومنګ وګورو چې هغه په مصری خانو کې کار کوي، هغه په نور زینو کې کار کوي، آلته کې چې کم دی کنه دا ماشومان یو خو په دوی تشدد کیږي، او بیا د تشدد سره سره دا ماشومان چې کم دی کنه د دوی هغه روحجان چې کم دی کنه هغه مختلف کرایمز طرف ته یا جرمونو طرف ته چې کم دی کنه هغه ډیر زیات زی.
بلخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند خزینه غړي عائشہ بانو وایسا په امریکا ډیو نیوز ته ویل چې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو لپاره صوبایي حکومت وخت په وخت مهمونه چلای، او په کومو علاقو کې چې سکولونه کم دي حالت په دویم شفت کې ماشومانو ته تعلیم ورکولو لپاره بندوبست شوه دي.
د دې اولريډي امپلیمنټیشن هو د دې لیجیسلیشن لګیا دي، هو دا دي چې اوستاسو چې کم د دې رولز اف بزنس او د دې یو میکانیزم ورکولو خبره ده، نو هغه هم به ان شاء الله ضرب سٹارټ شي.
د خیبر پختونخوا مفت لازمی تعلیم قانون کې اویل شوی هغه والدین چې د کم مناسب دلیل پرته خپل ماشومان په سکولونو کې نوی داخل کړي، نو د جوډیشل مجسریټ د حکم مطابق هغه ته د یو میاشت پورې د قید یا روزانه 100 روپے جرمانه یا دواړه سزاګانی ورکړل کېدل شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
قدرمنو او معززو او ریدونکو بیا هم په خیر راغلی. تاسو د وی او ای ډی وا ماخمنه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه اوري. زموږ پروګرام لا جاری دی او اوس هم وار رسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریض روښانه کوي. دا اداریه زموږ خبريال مختار خلیل ل انګریزی نه په پښتو اړولي او تاسو ته یې در اوروي.
په شام کې د صدر بشار الاسد حکومت د تیرو یو لس کالو راسې په شام کې د جمهوریت اصلاحاتو د پاره د کیدونکو مظاهرو د چقولو په غرض خونړې طاقت استعمالی. په دې دغه امنناکه مظاهره په خانه جنگای کې بدل شوې. د دې په نتیجه کې تر اوسه پورې درینیم لک خلک وجلې شوې دي. د یو کروڑ شلو لک نه زیات خلک یا خود ملک دننه به کور شوې دي یا گاونډي ملکونو ته تښتیدلې دي. د شام د موجوده کل آبادی 80% خلک چشمیری د یو کروڑ سلویخ تلک نه زیات جوړیږي. دا وخت د انساني خواخوږی د امداد محتاج دي. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شام په لکونو خلک په دې سخت یخنۍ کې د امروزه استعمال د سیزونو ډیر زیات اجتمن دي. دا حالات د کورونا وایرس د خونړی وبا د اقتصادي بدحالۍ او د شر فساد د زیاتېدو د لاسه نور زیات سنگین شوی دي. د جنگ د شروع کېدون را په دې خوا موجوده حالاتو کې د خوراکي سامان اجد د ټولونه زیات شوې دي. په ګرد قطبی شام کې د لکونو خلکو د سکلو صفا او به نصیب ندي. همدغه وجه ده چې د سخا او به د سکلو لسواب رنګونه ډیر زیات شوې دي. په داسې سخت وخت کې د انساني خواخوږی د امداد او خصوصا د کورونا وایرس د ویکسینو او د دارو درملو محتاج خلکو ته بی د سکرچا د دې سامان رسول ډیر اهم شوی دی. خو ان جی او غانی او د ملګرو ملتونو امدادي کارکونان د سوکلونو راسي د اسد حکومت لخوا د انساني خواخوږی د سامان اجتمند خلکو ته د رسول پلار کې د خندانو راپورته کولو فریادونه کوي. په دې لړ کې د سرحدونو مندولو نور زیات مشکلات راولاړ کړي دي. هر کله چې د حکومت د مخالفینو په ولقه کې علاقو ته تلي سرحدي لارې په خصوصي توګه سره بند ساتلې شوې دي. په دغو سرحدي لارو کې باب الهوانو می سرحدي لار د سلامتی کونسل لازمن بیا پرانیزي. خو اسد حکومت او د اسد حکومت روسی اتحادیان د امدادي سامان د خپل خوخه د لارو نه پتیرولو ټینګ دي. امریکا د شام خلکو ته د امدادي سامان د رسولو د پاره ټولي طریقې په کار راولي. خو هر کله چې د سرحدونو نه پورې غاړه سامان اړول یو مشکل او خطرناک کار دی. په دې سبب امدادي ادارو له د حکومت د ولقینه بهر علاقو کې پرتو محتاجو خلکو ته امداد رسول ګران شوی دی. عالمی برادری باید چې نه یوازې په شام کې د باب الهوا د سرحدي لارې پرانستل یقیني کی، بلکې د هغو ټولو سرحدي لارو پرانستل دی یقیني کی په کوم چې اجتمند خلکو ته امدادي سامان اړولې کې دی شي. میرمن لینډا تامس گرین فیلد د خپل بیان په اخر کې وې کوم سیاست یو طرف تک او خپل ټول پام د شام د خلکو اجتونو ته وګرځو، نو او ټول اجتمند ته د انساني خواخوږی امداد رسولې شو څوک چې دا وخت شام کې د دې په انتظار دی. په شام کې د انساني خواخوږی راپورته سنگین حالات د عالمی امن لپاره لوی خطر ده. مونږ ټول له خپل پوره وس چار پکار دی چې په شام کې راپورته انساني کړمي سمیکو او خپل ټول وستوان د شام د خلکو د اجتونو پوره کولو کار ته دین کو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voanews.com. ټوئیټر @voadiva.